پلاستیکی توکی ټولوم او بیا هغه پلورم چې خپل کورنۍ ته پرې ډوډۍ واخلم. پلار مې کار نشي کولی، لاس یې فلج دی. زه چې کار ونه کړم کور ته څوک ډوډۍ یوسي؟ زه له دولت نه غواړم چې ماته د درس زمینه برابره کړي.
نه کلن عبدالهادي چې ځان د کندز ښار اړوند د بوزې کنداري سیمې اوسیدونکی راپېژني، دی وایي له درس و تعلیم سره ډېره مینه لري، خو په وینا یې د فقر او بېوزلۍ له امله یې کار کولو ته مخه کړې ده.
دا کار کو دا بوتلان ټولو د ورځې سل یو نیم سل روپۍ کار نه کور کښې نهشته نسو دا غریبي ده نه مکتب غریبي ده غریبي ده کور کښې نهشته دولس نفر.
وکلن بنیامین هم یو له هغو ماشومانو دی چې په کم عمر کې د روزګار درون پیټه ور لغاړه شوی دی. دی په کندز ښار کې د خلکو بوټونه پاله شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د دې پروګرام خبري برخه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی همتان د څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې د اختر لپاره د تیر په څیر چمتووالی نشنی ولې.
هغه ځوانان پیغلې چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېرېږي، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟
د نجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په تګ راتګ بندیز پیکه کړی دی.
اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. په هر چې پوینټ کې د طالبانو لپاره موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړی. قدر من اوریدونکو، په اسلامي هیوادونو کې کوچنی او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګارۍ له وجې دوی نشي کولی چې خپلې د خوښې ورځې د تیر په څیر ولمانځي. یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، په دې اکله وایي:
سکل اختر که درته ووایم خراب په دې دی چې هغه ځوانانو پیغلې چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېرېږي، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟ هغه ځوانان چې هغوی د کاروبار نه وي، هغوی به د اختر میلو ته څنګه چکر ته لاړ شي؟ پخوا به خلک نورو ولایتونو ته، نورو ځایونو ته چکر ته تلوس نه، دا چکر شته دی نه، دومره پیسې خلکو سره شته چې هغوی چکر ووي یا ښه میلې ولمانځي. حتی په کور کې ځانته یو ښه مراسم برابر کړي، نو اوس خلکو سره یوازې نه ده خپل خېټې او خپل دقیق هم د څنګه وشي کولی خپلو اولادونو ته، خپلو کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړي. حتی دومره اوس هم په ډېرو کمو خلکو کې دي چې هغوی د خپلو اولادونو دپاره، چې هغوی ورنه جامې غواړي، هغوی ورنه پیزار غواړي، د اختر دپاره هغه ورته برابر کړي. طبعاً دا یو ډېر ستونزمن کار دی، سخت دی د خلکو دپاره. به د اختر هغسې اختر نه وي لکه نورو کلونو دپاره چې دی. پخوا چې خلکو سره پیسې وي، هغوی به نورو ولایتونو ته تلل، تاسې خلک به چې هغوی به نورو هېوادونو ته تلل د اختر لمانځلو دپاره. د کورنۍ غړي به یې وړو، میلې به یې کولې. مثال کې د کابل خلک به پغمان ته او دې ځینو ته به چکر وکړي، ننګرهار خلک به کونړ ته، نورستان ایران ته بتل نو په خلکو کې غره دم نشته ځکه هغوی څوک چې ګیډې ته ایران هغه وخت څنګه ولمن شي دا وجه خو پروان باندې په سلو کې ډېر بد تاثیر لري ځکه ته به ځورېږي او الله سبحانه وتعالی نه کېږي
د کابل اوسېدونکي لیما وایي کوم کارونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کېږي هغه یې کړي خو دې ته خفه ده چې د طالبانو لخوا د ښځو په تګ راتګ د بندیز له وجې د پخوا په څېر له خپلې مور او خور سره چکر نشي تللی
طبیعي خبره ده د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې سږ کال موږ هم د نورو کلونو په څېر باندې پاکاریم وکړله هغه آمادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي هغه لازمي آمادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې
بله که دا راته ووایه چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره او کله ځانه راته ووایه تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې وه
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې ښځینه وو کار کاوه نارینه وو کار کاوه وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې به د اخترونو لپاره به آمادګۍ نیول کېدې خو ولې سږ کال خلک اورونه پیسې نه لري یا هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده چې دوی باید د اختر لپاره آمادګي ونیسي معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو اوس په اوسه ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري ټول خلک بېکاره دي د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپله چمتووالی نیسي
بله دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي اکثریت کسان هماغه معاش یې درلود هماغه یوه عایداتي منبع وه چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه دومره سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی دې ورباندې یو سرمایه ګذاري وکړي یو کوچنی کاروبار دې ورباندې جوړ کړي خلاصې کړي چې دی دې خپل شخصي کاروبار ولري تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوان له خپل معاش سره عیار کړی وه او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د لیو حالاتو سره دوی د نور عادت وکړي ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوس زما خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ سوي دي حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځوانوسنې کچه په ځوانانو کې ډېره سوې ده دوی د کارونو د نشتون له کبله د بېکارۍ له امله دوی په ځانوزنو باندې لاس پورې کوي په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا څه ودونه کړي دي هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې
بله په نورو اخترونو کې معمولا نجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل مثلا نجونې له خوړلانو سره تللې چکر هلکان له خپلو ملګرو سره تلل تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څېر لاړه سي وګرځي
څونه خپلوان چې زموږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده هغه هلته تګ نو نسي کېدلی بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخت به یا هغوی رسیه به موږ ورسو
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره له خپلې خور سره بدون دې چې نارینه واوسي لاړه سې تاسو ویل چې ولایتو کې موږ خپلوان سته آیا کوی سئ چې ورسې هغوی وګورئ
کومه ازادي چې په تېرو وختونو کې د په کل کې د ټولو لپاره د ښځینهو د نارینهو لپاره چې ازادي برابره وه چې دوی کولی سول هر چېرې ولاړ سي په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې وي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ویولې کورنۍ په مزار کې دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې تګ یې کولی سوی ولې اوس چې ازادي محدوده سوې ده خلک نسي کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي تفریحي ځایونو ته لاړ سي هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نسي کولی ځکه چې په هر چه پوینټ کې د طالبان لخوا نه موټرونه درول کېږي د محرم پوښتنه کېږي حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوائنټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې، یا بل کس در سره شته که نهشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي خو بیا هم ښه تر ښه کوه، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي، نو دوی حتمان له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله، اوس په دې خبرې راته وکړي چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر حدود رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
نو مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی په د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه آرامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغیو نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکاره واوسي، خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریقه کې یو څه مشغوله ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال له ورځې نه پرته له دې نه چې په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هغو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه وو خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به همداسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي، لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترې ناخبره اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورو ستونزو سره بیا کمزور اقتصاد د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي لمانځلی. خو د هلمند ولایت اوسېدونکی ځوان تکال بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي، نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږیږي.
ځوانان سره د هر یو سره 2000-3000 ډالر په جیب کې و، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، ورسره به دوی کولای شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بېکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تېرېږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي، لګښت په کار اضافه، دوی چې بېکاره دي ژوند یې په څه حالت کې ده؟
بلکل، هغه ځوانان چې بېکاره سوي دي، د هغوی لپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نشي پوره کولی، خپلې هیلې نشي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان لپاره یې واخلي هغه نشي اخیستلی، هرومرو به سخت وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سیې لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی، دی ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسې له منځ څخه ولاړ شي او پاتې شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوادله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دي، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره ښه مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره. ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره، تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
شوټیک ته دې اشاره وکړله، رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان ووینئ، کورنۍ ووینئ، خلک ووینئ.
زه اکثر ځوانان وینم یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی یې هیر دی. او بل پیغام یې دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله موږ ته وایي چې د دغسې خوښیو څخه استفاده وکړئ، دغه دوه ځلې اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو، د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال، شخړو، بد الفاظو باندې تېرېږي. کلتور لرو، سهار وختي چې اذان وسو، ځوانان کالي اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو، ملا صاحب یو څه نصیحت لري، وروسته ځوانان ولاړېږي د بل سره روغبر کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی. ټول ځوانان په مسجد کې پرې ووار ولاړېږي، یو د بل سره روغبر کوي، که ملا دی، که امی دی، که مبتدي دی، ټول راځي یو د بل سره روغبر کوي. په دغه وخت کې زه اکثره ځوانان وینم بدي د اختر سهار پر اولس بجے باندې راکښینی نو دې ځوان دا هغه ځوان په پرته چې سهار وختي راوتلې دی مسجد تل مونږه کړی دی د کلیوالو سره روغبړ کړی دی پر هنګ مخته وړی دی تر هغه ځوان یې شخوند دختر څخه خسته چې هغه به دی دختر سهار دغه خوشی سره استفاده وکړ خوافي ژوند به کمرنګ نه وي
او تاسو خپله به د درې ورځې دوستان ګورې ګرځې به که به ځینې وخت په کور کې ناستې چې میلمانه درته راسي
وړونه چې څو کسان یې هغوی ویش کوي تقسیم کوي یو په کور کې پاتېږي یا نور منظره کوي بیا دا بله ورځ یو کور کی دا نور منظره کی نو د کور لپاره چې وکاټ یا تقسیم وکاټ ډیر مهم دی
زیات دي ته خوشاله چې دوستانو کره لاړ سي او که په کور کې کینی دوستان راسي په کور کې دغه هغه میلمه پالنه وکړي
دواړي برخې ډیر شي دي هم باید دوستان ته راسي چې ته مهمان نوازي وکړي هغه یو فاله چای ورته راوخه ډوډۍ ورته آماده کړي او هم دا خوان کې چې ته بل دوست کره لاړ سي هغه وویني ته میلمه دی قرباني
یو بل شي ته اشاره وکړه هغه دا چې په دې وروستیو کې دغه ټلیفون او نه پیګم وایبر او واتس اپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کمرنګ کړی دا خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي په خو به ټول یو بل کور ته ورتلل خپل تاسو په دې اکله څه نظر لري
ورځ په ورځ د دغه اجتماعي رسنیو او د ټکنالوژي له امله دود او کلتور کمرنګ کړی دی لکه څنګه چې تا وویل مخکې یو د بل کورونو ته ډیر تله اوس هغه تګ راتګ کم شوی دی په فیسبوک کې یو بل ته مبارکي ورکوي یو بل ته غږیز پیغام لیږي وایي اختر دې مبارک سه یعنې هغه پخوانی دود او فرهنګ چې و هغه کمرنګ کړی دی او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو مسپاله ورڅخه کړی ډیر خوند پکې کې زما په شمول دا ډیر ځوانان ستاسو چې بيخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپل زړی پیسې وړي په نو پیسو باندې بدلی لسیان شلیان پنځوسیان دا ورڅخه جوړی جیب ته اچي د اختر په سهار باندې د خوند څخه نیولې تر ورونو فلې ورندرګان په داسې ټول تیور کوي هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکوي
بله په دې لاته خوشاله او نیکمرغه اختر ولري مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو
مننه الله مننه
خوګان شمیر ځوانان بیا په دې نظر دي چې د دې په ژوند کې ډېر منفي بدلون راغلی لام دې واجی اختر د تیرو کلونو په څیر نشین منځلای د ننګرهار ولایت له اوسیدونکو جان غا سره مو په دې اکله مرکه کړي په ګډه سره وګړو
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر باندې په ختیځو ولایتونو په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچنی اختر لپاره البته چمتووالی نیولی دی خو دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري لامل دغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بیروزګاري ده لکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او دوی نشي کولی څه ډول چې لازم دغه شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا منځي نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسي که پیسې ونه لري نو بیا هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ نشي کولی نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه نشي کولی
بله همدغه مسله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي هغه هم بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې راروان دی اوس او دا څومره منفي عواقب به ولري
البته بالکل ځوانان حتما دغه ډول حالت مخ دینو حتما زورول کیږي بعد واقعیت به دغه ولري چې حتما ځوانان یو ډول ناهیلي کیږي او د دوی دغه ناهیلي توپ بیا پراتګی باندې نه باوري توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارون ته مخه کړی وي چې هغه کده زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي نو هغه نه به یو ډول ضرورتوري شي البته د دې ترڅنګ ځوانان پر رواني اړخ هم دا ځپلی شي نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی یو کاروبار یا یو روزګار یا ودندې پیدا کول دي
بله په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی هیڅ زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکاره په کور کې نول سوي دي لوي خو بیکاری له بلې خوا په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې دوی نه توقع کیږي تمه کیږي او څه باید کورنۍ سره مرتي دغه ته څومره جارو جنجال به د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کیږي
البته په افغاني ټولنه کې و لوې ستونزې دغه ده چې کوي ځوان تعلیم کوي کاغل ور زده کړی کوي له پوهنتون فارغی یا ماستری کوي نو کورنۍ یو قوم او کلی وته لمړنۍ سترګې دغه نیولې شي د دې سره سره باید دند ولري وظیفه ولري او د دې اړه باید د پیسې برابرې کی کسان په نور نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړولو لپاره دي خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل د اړتیا د مخې هم داسې کیږي نو حتماً هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي دوی په مختلفو برخو کې مهارتونه لري په دوی باندې د کورنۍ میرول فشار وي هغې کې حتماً سرمایه ګذاري پکړې وي پانګونې پکړې وي هغې ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې نو دغه ډول غوښتنې ته کیږي نو کله کله دا ډول حالت چې وي زه په خپل هم البته کله چې له پوهنتونو فارغ شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوی وم نو همدغه جنجالونه به د دې باعث کیږي چې کله کله په کورنیو کې ځوانان د خپل کورنیو د نورو غړو سره یا له مشرانو سره وخت خوابه دی وي یا زړه بد وي هغې ترې تمه لري چې دی باید یو دنده واخلي پیسې وګټي او کورنۍ ته یو لاره چاره برابره کړي خو د دغه ځوان ستونزه دغه وي چې دنده ورته نه پیدا کېږي نو هلته د کورنۍ غوښتنې وي نو کله کله دا ډول جنجالونه رامنځته کوي
بلې هر وخت په تېره بیا په دغسې مناسبتي ورځو کې لکه اوس د کوچنی اختر را روان دی ځوانانو ته څه کول پکار دي څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري کار نشته دوی نشي کولای چې کومې غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي قناعت څومره دوی ورکولای شي بدون له دې نه چې جار او جنجال وشي
البته مهم شو پکې همدغه قناعت ورکول دي که چېرته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړل شي نو بیا دغه ډول جنجالونه نه رامنځته کیږي ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص پکې کولای شي په ډېرو کمو امکاناتو باندې قناعت وکړي نو بیا هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس نه کوي نو ځوانانو ته مشخصې لارښوونې زما دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د زیاتو لګښتونو لاس واخلي ډېر لګښتونه دې نه کوي د دې تر څنګ هغه البته خپل ځان ته په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وس او توان لري ورسره خوا کې د نورو ملګرو ته هم د قناعت ورکړي چې هغه دې غوښتنه کوي چې ډېر لګښتونه کوي یا د یو ځای ته ځي مصارف کوي یا له یو ولایته بل ولایت ته د چکر لپاره ځي نو دی دې موته قناعت ورکړي چې اوس سږکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی نو انشاءالله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي دا ډېره مهمه او اړینه خبره ده او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان ناهیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي
بلې او که راسو د دې موضوع برعکس ته که ځوانان جګرخونی وکړي په کور کې کښېني د کورنۍ غړي هم خفه کړي چې کار نشته پیسې نشته چکر ته نشم تللی تاسو ته هر څه چې غواړئ نسم برابرولی نسم اخیستلی دا به بیا څنګه یو کومې بدې پایلې دا لري
بله البته ځوانانو ته پکار ده چې دوی د نه ناهیلي کېږي ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پاتې کېږي کله به تاسې دنده لرئ کله به دنده نه لرئ کله به پیسې لرئ کله به نه وي کله به روغ یاستئ کله به ناروغ یاستئ نو ځوانانو ته پکار ده چې دوی ناهیلي نه شي او د دې تر څنګ دې ځوانان نور مهارتونه زده کړي د دې تر څنګ دې ځوانان وکولی شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي یا د ځان ته پیدا کړي چې دی پې کولی شي د خپلو شته امکانات نو په استفاده باندې هغه شته ستونزو ته د حل ولار ورولتی او کورنۍ ته په کار ده چې په ځوانانو ډېر فشار نه راوړي که یو ځوان تعلیم کړی وي یا بې تعلیمه وي او له هغې نه غوښتنې لري نو کورنۍ ته هم په کار ده چې ځوانان ډېر نه مجبوروي چې یا ډېرې غوښتنې دې نه کوي چې د دوی د وسې نه پورته وي ورسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه یې کړي وي یا مېرمنې لري له هغه مېرمنو هم زموږ غوښتنه دغه ده چې له خپلو خاوندانو دې لوړ توقعات نه لري البته لوړې غوښتنې دې نه لري چې هغه د خپل خاوند اقتصادي وضعیت په کتوري ورسخه وختونه وکي کله کله مېرمنې ځوانان هغه کسان چې ودونه کړی وي لوړې غوښتنې لري نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي ځکه د تر مېرمن ډېر توقعات لري او د پوره کولو توان نه لري نو په مجموع کې مختنه دغه ده چې ځوانان دې نه ناهیلي کیږي او کورنۍ ته په کار ده چې خپل ځوانان تشویق کړي
په اخر کې کدار ته وایي چې تاسو خپل اختر ته څه چمتووالی نیولای څه به کوئ کوم شیان مو ځان ته برابر کړي او چیرې به په چکر ځئ
ډېر مننه کوم البته ما هم د اختر لپاره جامې مې کړي په خیر او سپلای مې اخیستې دي مختلفو ولایتونو ته د نور ملګرو سره چکر وهم د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونړ ته لاړ شو په خیر او لا غې زنم ځینې ملګري راځي
په دې لا چې ښه سفر ولرئ او ښه اختر په مخ کې ولرئ بیا هم ډېره زیاته مننه
ډېره مننه تاسو ته ژوند لري کور مودان فقط اخر کې یو لن پیغام ورکول غواړم کو وخت پوره شوی
مهرباني ولې نه مهرباني
زما ځوانان په اخر کې یو غوښتنه دغه ده چې دوی ډېر کله د اختر په شپو ورځو کې یا د خوښیو په شپو ورځو کې یا د رخصتیو په ورځو کې دوی ډیر کله کوي هغه کسان چې موټر سایکل لري یا ورسره خوا کې موټر لري، نو دوی ډیر ګړندی تګ کوي. نو له دغه ځوانانو غوښتنه دغه ده چې په دغه شپو ورځو کې له پوره احتیاط کار واخلي او د دغه خوښۍ ورځې دي نه پر ځان باندې غم کوي او نه دې پر نورو خلکو باندې غم کوي.
ښه وخت لري،
ډیر مننه. ښه اختر ولرئ. مننه
تاسو هم ښه اختر ولرئ. خدای پامان. درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس ورده. د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ورته حجرو یو مجموعه چې د یوې خاص دندې ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوو برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه سرنګ چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي، لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزی دیوال لري. پارانشیمایی نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما. د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي، خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واورېدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم. د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم، د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسی کولای چې له ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او ښوونکي دا وویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. خونکې د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر، عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساجو او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساجو او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم شته. هغه دا چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته، اوبه، مالګه، انټیبادیان، ایونونه او نور ډېر شیان چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده، د وینې 55% فیصد حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو، 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به یې پلازما وي. پلازما خپل یو ژړ رنګ مایع ده. په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي را ګرځي، هغه لکه کندونه، پروتینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل، د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله. هغه 50% برخه چې پاتې سوله، هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجره د هډوک په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوی دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملی لیټر کې یا په یو ملی لیټر کې د 15 څخه تر 6 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملی لیټر کې د 10 څخه تر 10 زره پورې تعداد لري او وظیفه دا تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د مویا صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه دا تر څو وینه ګاټاکي او د وینې بهیدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ترازو ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یو شخص څخه بل شخص ته انتقال کړو. د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي تغییر ولري په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پر کوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مرګ را مبېسته کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو عکس ته وګورئ، او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولی سي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه ونیول وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی و، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅکله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي کس ته نسو ورکولی. دې اکس ته تاسو متوجه سي، زه به د ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، دی یوازې د اے او د بی انټیباډیان لري. نو کدی چیرې دغه ټولو مثبت او منفي ګروپو ته وینه ورهم کی، په هغو کې هیڅ اختلاطات نه رامنځته کیږي ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پازیټیو چې دی، ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، دی یوازې و مثبتو کسانو ته وینه ورکولی سي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ور نه کول سي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزد باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ترازو، د وینې رګونه شوبې لرونکي چېونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي، او فاضلاتو کې مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اطراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي، شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي، هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه، پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه، د بدن ټولو برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري، او ناپاکه وینه د زړه څخه سږ ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ یې نسو لیدلی، د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتلا باندې وریدونه موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رارسوي. هلته هم موږ وویل چې استثنا یوازې د سږي شریان و، دلته هم وایم چې استثنا یوازې د سږي ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري. ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري؟ نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو، د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یوارې ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوریا وروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دوی هم د شریانو د ورېدو سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات بدله د دوی وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه در سره تکرار کړئ، او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسوو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ختلم در تمی وان کتلوا میں بخا در ختلم در تمی وان کتلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا بخا ځینو ټکو د اظهار د پار ژبنست د ځینو ټکو د اظهار د پار ژبنست چې پېخې دل